Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1446 هجری لمریز کال د کب یهود اتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلیږي چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شورا وایي د سولې هغه پلان بشپړ شوی چې حکومت به د کابل په کنفرانس کې نړیوالو ته وړاندې کړي. ولسی جرګې د فیسبوک له لارې د وسلو د پلور او پیر اعلانونه د هیواد ملي امنیت ته ګواښ بولي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي، او د عفو نړیوال سازمان وایي لسګونه ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب په وړاندې د اعتراض له کبله د حبس له خطر سره مخامخ دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د کابل پروسې دوهمه غونډه سبا د افغانستان په پلازمینه کې جوړه شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د عملی همکاری ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا بلل شوی. د کابل کنفرانس د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د سولې عالي شورا وویل د سولې بشپړ پلان چمتو شوی، او په همدې غونډه کې به افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو جګپړو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل ډیری هیوادونو او سازمانونو په غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی. د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د هغو نقلي وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې او بهر افرادو او چارواکو ته توضیح شوي وو. دغه وزارت درې ورځې وړاندې دې افرادو ته 45 ورځې وخت ورکړی و چې دا وسایط په خپله خوښه اړوندو ادارو ته وسپاري، کنه قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پولیسو د بیرته راګرځول شویو نقلي وسایطو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل چې په دې برخه کې پرمختګ شوی.
هغه چې تشکیل باندې و هغه که په وزارت او که باند د اشخاصو د افرادو سره و، یو تعداد تسلیم شوي دي وزارت ته، نور هم د تسلیمۍ په حالت کې دي. شمېر دقیق معلوم نه دی ځکه دغه شیبه په شیبه تغییر خوري.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سلګونه نقلي وسایط یې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او له تشکیله بهر توضیح شوي و چې په دې کې ځینې بانفوزه مشران د ملي شورا غړي او هغه کسان شامل دي چې د دندو له ختمېدو وروسته له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اونیزې اعلامې پر بنسټ د دې کډوالو 15,000 تنه په خپل لګښت بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. دا اداره همداراز وایي چې په افغانستان کې په تیرو دو میاشتو کې ټول 3,500 کسان له خپلو کورونو او مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې په ټول افغانستان کې څه باندې 50,000 کډوالو ته مرستې هم ویشل شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې ریښتونو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دي چې پیونګیانګ د خبرو وړاندیز وکړي. ډونالډ ترامپ چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله د هغه څه په اړه چې د ریښتیني شرایطو بلل معلومات ورنه کړل. فکر کوم ولسمشر شي بې جوړې دی. هغه زموږ سره مرسته کوي چې له شمالي کوریا سره چې مذاکرات غواړي خبرې وکړو. هغه څه چې تېره شپه مو واورېدل هغو د خبرو غوښتونکي دي. موږ هم د مذاکراتو غوښتونکي یو، خو یوازې د سمو شرایطو پر اساس. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون ویلي وو واشنگټن باید د شمالي کوریا پر وړاندې په خپل سخت دریځ کې نرموالی راولي. د امریکا متحدو ایالاتو تیرونی د اټومي پروګرام او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګول چې له دې سره د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو احتمال کم شو. د افې نړیوال سازمان وایي لسګونه ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب د اغوستو پر وړاندې د اعتراض له کبله د اوږدمهاله حبس له خطر سره مخامخ دي. ایراني چارواکو لسګونه میرمنې چې د دې اقدام په اعتراض کې له حجاب پرته سړکونو ته راوتلې وې نیولې دي. د ایران حکومت وایي هغه کسان چې د جبري حجاب اغوستو پر قانون اعتراض لري د فساد او فحشا د دودولو په تور ښایي تر لسو کلونو په بند محکوم شي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل ایران لسګونه میرمنې د اوږدمهاله بدن او بخې د اوږدمهاله بند له خطر سره مخامخ کړي دي چې دا د ښځو د حقونو څخه لویه سرغړونه ده. او ملګری ملتونه وایي د سوریې په ختیځه غوطه سیمه کې د تیرو دوو ورځو پوځي عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. د دې سازمان د بشري چارو یوې ویاندې لیندا تام په دمشق کې وویل چې د سوریې د رژیم مخالفینو لخوا پر پلازمینه راکټي بریدونه دوام لري خو په دې اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. میرمن تام وایي د ملګرو ملتونو سازمان چمتو دی چې د خوراکي موادو او نورو لومړنیو اړتیاو 15 کاروانونه ختیځې غوطه سیمې ته واستوي خو هغه زیاتوي چې دا مرستې د همدې سیمې د وضعیت په څرنګوالي پورې تړلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. و باورې چې د سولې عالی شورا وایي هغه طرحه بشپړه کړې ده چې حکومت به د کابل د پروسې په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي.
د قومي مشرانو سره، د علماو سره، سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنې، ځوانانو، ټولو طبقاتو سره مشورې وشوې په همدې ورځو کې.
د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د فیسبوک په ګډون پر یو شمیر ټولنیزو شبکو د وسلو د پلورلو اعلانونه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ دی. اجرایه رئیس وایي افغان حکومت له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په وړاندې په مقابله کې د افغانستان همکار شي. په نورو موضوعاتو کې افغان سرتیرو ته د اړتیا مار او اړتیا وړ موادو او تنخواګانو د نه رسېدو په اړه بیا هم یو راپور لرو. دا ځل د کونړ له غاښي کنډو څخه
د خدای درګه ته راکېږول یو دغه نه ورشته، نه دال شته، نه لوبیا شته، نه غوړي شته، او دغه د غره غسکرکۍ خوړ کوو او پس دا خورو.
نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د کابل کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او د سولې هغه پلان چمتو دی چې په دې کانفرنس کې د افغان دولت لخوا نړیوالو ته وړاندې کیږي. د سولې د عالی شورا غړي حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پلان د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. ټاکل شوی چې د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا یعنی د چهارشنبه په ورځ د 28 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان دولت له لوري د سولې پلان د بشپړېدو خبره کوي. دا پلان به د افغان دولت لخوا د کابل پروسې دوهمې غونډې ته وسپارل سي چې د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د سولې د عالي شورا غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته د دې پلان د جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه، خو وایي له بېلابېلو اړخونو سره خبرې سوي دي.
زما د معلوماتو مخې نه خو د هغې لپاره دا بشپړ دی، ځکه چې دلته تقریبا د ټولو مجاهدینو خو مشرانو سره، د قومي مشرانو سره، د علماو سره، د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنې، ځوانانو، او دا ټول توبخات سره مشورې وشوې باندې سورز کې
د کابل پروسې په دی غونډه کې د افغانستان لوري نړیوالو ته د سولې د هر اړخیز پلان وړاندې کول هغه ستي چې د افغان ولسمشر او د سولې علي شورا په ګډون یو شمیر لور پړو چارواکو د وړاندې کولو ژمنه کړې ده څو وکبلې سي په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ جذب کړي تر دې وړاندې د سولې علي شورا ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پلان د سولې د پخوانیو پلانونو څخه ځکه توپیر لري چې په دې طرح کې د سولې په عملي اقداماتو د سولې د خبرو د پایل پر څرنګوالي وسلوالو طالبانو او د پاکستان پر وړاندې د روښانه دریځ په تړاو خبرې کیږي. حاجی دین محمد ازادي راډیو ته زیاته کړه
په مضمون کې دا خبره غوښته وګورم هغه همدا چې د سولې یو د سولې باندې اجماع و چې هغه ټول راغلی ده جین د سولې لارې چارې او د کله چې مذاکرات شروع کیږي او مذاکرات کې کوم توافقات کیږي د توافقات عملي کول د مهاجرینو بیرته راتلل نړیوال ټولنې د دغو کارونو سره همکاري دا خبرې دي چې په دې مجلس کې باندې خبرې کیږي.
د کابل پروسې لومړی غونډه د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه او دوهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. دې غونډې ته د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي بلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې ډیرو هیوادونو او سازمانونو په دې غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت وایي په دې غونډه کې دوه موضوعګانې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي چې باید بحث ورباندې وسی. یو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هڅې او بل هم د ترهګرۍ پر وړاندې روانه مبارزه ده. د دې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د دوشنبه پر ورځ وویل چې د کابل پروسې دا غونډه ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون پر یو شمیر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول پر فیسبوک د وسلو د پلور او پیر اعلانونه د خلکو د امنیت لپاره ګواښ بولي او له حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د دې کمیسیون غړي کرام الدین رضازاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل د غیر قانوني وسلو پلور او پیر زیاتوالی د دې سبب شوي چې غلاوې، ترور او وحشت ورسره زیات شي. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
ل غیر مسولو کسانو سره د وسلو شتون او په یو شمیر ټولنیزو ویب سایټونو کې د وسلو د پلور اعلانونه عام خلک او د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون اندیښمن کړي دي. د دغه کمیسون غړي کرام الدین رضازاده د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل په انلاین ډول د وسلو دارنګ اعلانونو ستونزې زیاتې کړي او د خلکو امنیت ته ګواښ پېښ کړي. د وای دغه وسلو خلک امنیت ته اندیښمن کړي. هغه څوک چې غیر قانوني وسلې پلوري او یا د فیسبوکونو له لارې اعلانونه تکدي دوی باید وپیژندل شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. افغانان له دې زیات نور د بدبختۍ او بیساری چې اوس موجود دي تحمل نه لري. خاغلی رضازاده د هیواد په یو شمیر سیمو کې وروستۍ بې نظمۍ او په خوشحالۍ کې د هوایي ډزو لاملونه هم د غیر قانوني وسلو شتون په ګوته کوي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره باید جدي اقدام وشي. په دې وروستۍ کې په یو شمیر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه په فیسبوک کې داسې اعلانونه تر سترګو کیږي چې په هغه کې د وسلو بای او ماډل د پلور لپاره اعلان توړاندې شوی. د وسلو مینوال هم له اعلان کوونکو څخه د وسلو د پلور د ځای او بایو پاړه پوښتنه کوي او یو شمیر په دې برخه کې حکومت په نه پاملرنه تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په شپه د آی ایس بی سازمان په لوبو کې افغان ورزشکارانو ولی هوتک او محمد مبارز د بریا په ویاړ یو شمیر وسلوالو د خوشحالۍ هوایي دزی وکړي. د راپورونو لمخې دغه هوایي ډزو یو شمیر خلک اندیښمن کړل او په یو شمیر ولایتونو کې عامو خلکو ته مرګجوب له هم اړولې ده. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د خوشحالۍ له هوایي ډزو وروسته د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل ډېرې دغه ډزې د لوړ پوړو کسانو له لوري شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر راواخلو خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په نظر اخیستو بریالي نه شو. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت د څار ټیم تر اوسه دا ډول اعلانونو ته نه دی متوجه شوی. د دغه وزارت چارواکي په همدې حال کې ټینګار کوي او وایي دا ډول اعلانونه چې د خلکو رواني امنیت ته ګواښ پیښوي د قانون خلاف دي او عاملونو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټولنیزو ویب سایټونو کې د وسلو د پلور اعلانونه د ځوانانو راتلونکي ته ګواښ بولي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي د وای دا چې وسلې په انلاین ډول پلورل کیږي دغه د الکترونیکی جرایم د کشف ادارې پورې اړه لري چې دغه سایټونه باید تثبیت او موقعیت پیدا او په ډاګه کړي. دوی باید ونیول شي. په دې مسله کې د غفلت نه کوي چې بیا عامیږي. ښاغلی یارمن همداشان زیاتوي دا کار له معیاري پلوه ټولنه بې ثبات او په ستونزو کې راګیروي. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید د دا ډول کسانو په وړاندې چې په غیر قانوني ډول وسلی پلوری جدی پروګرامونه ونیول شي او له تثبیت وروسته باید په وړاندې عملیات اجرا شي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله او قدرمن اوریدونکو و بجې او 15 دقیقې دی. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د امنیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په افغانستان کې یو شمېر خونړۍ حملې وکړې. په دغو حملو کې یوه د هلمند په لشکرګاه کې هم وه. مقاله لیکي چې طالبانو په فراه او هلمند ولایتونو کې د شپې لخوا پر امنیتي پوستو حملې کړې. مقاله په فراه ولایت کې د سختدریځو حملو ته اشاره کړې. ورځپاڼې د فراه د ولایتي شورا د یوه غړي دادالله قانی له قوله لیکلي چې په دې حمله کې تر شلو زیات پولیس وژل شول. مقاله همداراز د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکي چې وایي په دې حمله کې 15 پولیس وژل شول او 2 نور ژوندي نیول سوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه په دې مقاله کې لیکي چې طالبانو همداراز په هلمند ولایت کې 2 ځانمرګي بریدونه وکړل. په دې حملو کې 2 سرتیر وژل شول او ګڼ شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټپیانو کې ښځې او کوچنیان هم شامل وو. مقاله لیکي چې د دې تر څنګ په کابل کې د شنبې په ورځ یو ځانمرګي بریدګر یوې امنیتي پوستې ته نږدې په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد والوزول. له دې حملې وروسته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو امنیتي ځواکونو دفتر د لنډې مودې لپاره وتړل سو، خو وروسته پرانیستل سو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د چهارشنبې په ورځ کابل د کابل پروسې د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان دولت په پام کې لري چې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې په اړه خپل هر اړخیزه طرحه او لیدلوری د کانفرنس له ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو او هم له نړیوالې ټولنې سره شریکه کړي. مقاله زیاتوي چې تیره میاشت داسې ښکارېده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو خبره رد کړه. که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د امریکا د هغه پلان برخه دي چې غواړي په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې له ډېرې مودې راهیسې طالبان په فراه ولایت کې فعال دي، خو په تیرو دوو میاشتو کې خپل تاوتریخوالی زیات کړی دی. مقاله لیکي چې په جنوري میاشت کې طالبانو د فراه ښار لوی لارې بندې کړې، د پشتي رود ولسوالۍ پراخې سیمې ونیولې او پر یو شمېر امنیتي پوستو یې حملې وکړې. په دغو حملو کې لږ تر لږه 23 پولیس ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. مقاله لیکي چې چارواکو چټک غبرګون وښود او د فراه والی استعفا ورکړه. د پولیسو مشر له دندې ګوښه شو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوی پر ځای نور کسان وګمارل او سلګونو تازه دامي سرتیري د ښار د سقوط د مخنیوي لپاره ولېږل شول. مقاله زیاتوي چې په نورو سرتیرو سربیره په دغه ښار کې د طالبانو حملې دوام لري، خو فراه ښار اوس تر ډېره خپل عادي حالت ته ستون شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د افغانستان همکار واوسي. عبدالله په ژنیو کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز وویل چې د تروریزم د ملاتړو په اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته سپارل شوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ایز یووالي او همکاري ټینګار وکړ. انټونیو ګوتریش د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره د لیدو پر مهال دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د انتخاباتو، اصلاحاتو او په افغانستان کې د سولې هڅو په برخه کې له دغه هیواد سره همکاریو ته دوام ورکوي. د اجرایه رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه پر ورځ په ژنیو کې د لیدونکو کتنو پر مهال د افغانستان پر مهمو مسایلو بحث وشو.
په دغه کتنه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت، د افغانستان پر پارلماني او ولسمشري ټاکلو د اصلاحاتو پر پروسه او همدارنګه د کابل پروسه پر کانفرنس باندې بحث وسو. د افغانستان د سولې په ارتباط د سیمې د هیوادونو پر همکاري او صادقانه عمل باندې هم دواړو طرفین نظرونه تبادله کړل.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس په دې لیدنه کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا د 28مې غونډې په څنډو کې ترسره شوه، دغه راز وویل چې افغانستان او متحدین یې هڅه کوي څو د کابل د پلانونو د ملاتړ او له ستونزو سره د مقابلې په برخه کې په ګډه کار وکړي. عبدالله عبدالله ویلي چې د افغانستان حکومت له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې د تروریزم د ملاتړ سره د مقابلې په برخه کې د افغانستان سره همکار واوسي.
Reducing civilian casualties is of utmost importance to us.
دوی وايي د ملکي تلفاتو کمول زموږ لپاره تر ټولو ډیر اهمیت لري. موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي او کابل ته د هغوی د وروستي سفر څخه مننه کوو. هغه ځای چې موږ دغه پلاوی ته داسې کره شواهد وړاندې کړل چې شیعه یو حکومت تروریستي شبکې تمویلوي، هلته روزنه ویني او پناه ځایونه لري.
And sanctuary facilities.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی د روان کال د جنوري په 14مه نیټه کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر، اجرائیه رئیس او نورو لوړ پوړو افغان چارواکو سره ولیدل. هغه مهال ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له ورغلي پلاوی وغوښتل چې پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، ځکه افغان حکومت په دې باور دی چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پناه ځایونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه کوي یا بریدونه پلانوي. سره لدی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه د پاکستان پر وړاندې کوم اقدام نه دی اعلان کړی، خو په دې وروستیو کې د مالی سرچینو د څاري نړیوالې ډلې خبرداري ورکړ چې پاکستان به د تروریزم د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل کړي. د راپورونو له مخې که چیرې پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي او عملي اقدامات ونه کړي، د روان میلادي کال په جون میاشت کې به د هغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل شي چې د تروریستانو د تمویل مخه نه ده نیولې. د امریکا او افغانستان له لوري له تورونو سره سره پاکستان په پرله پسې ډول د ترهګرو د ملاتړ خبره ردوي او وایي د تروریزم پر وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې ډیر کار کړی دی او ډېرې قربانۍ یې هم ورکړي دي.
خبری مجله اوري
د کونار په غاښي کنډو کې پراته پولیساتی پولیس د خوراکي او نورو اړتیا وړ موادو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي 15 میاشتې کېږي چې ماشونه یې نه دي اخیستي او کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د غاښي کنډو کې د ډیورن په کرخه افغان پولیساتی سرتیري وایي 15 میاشتې کېږي چې یادې سیمې ته بوتل شوي، اوس یې خوراکي توکي او نور اړین مواد ختم شوي دي. یو تن چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د دوشنبې په ورځ په تلیفون ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې شریکې کړې.
موږ د مروري د غاښي کنډو نه موږ سرحدي عسکر یم، 15 میاشتې او شل ورځې زموږ کېږي چې د غاښي کنډو ته راخېجه وړي، نه راته د مسلمانې په سترګه څوک ګوري، بس راخېجه وړي، د خدای درګاه ته راخېجه وړي. او دغه نه اوړه شته، نه دال شته، نه لوبیا شته، نه غوړي شته، او دغه د غره غسکرخې غوټ کوو او بس دا خورو.
یو بل سرتیري هم وویل دوی د خپل وطن څخه د سر په بدل ساتنه کوي، خو ورته د موادو د نه رسېدو په وجه د ژوند سختې شپې ورځې تېروي.
دا نه وایو چې موږ به په دې کې مرو، موږ به په دې کې زخمیان کېږو، موږ نه به لاس کټ کېږي، خپې به رانه کټ کېږي، بمونه به پاتې کېږي. موږ دغه بېغیرتي موږ نه دغه کوو چې یاره موږ خپل افغانستان پرېږدو، نه خپل افغانستان نه پرېږدو، مگر صرف دومره شه چې افغان او دا دولت زموږ غم وخوري.
دوی وایي تنخواګانې په بانکونو کې پرتې دي، له دوی پرته یې د کورنۍ بل غړی نشي رایستلې. نو همدا لامل دی چې فامیلونو ته یې اوس دوکانداران په پور سودا هم نه ورکوي.
بچیان هم د ورکې نور مړه شوي دي. دا اوس موږ به څه حیران یم چې اوس موږ اوس څه شته څه چاره وکړو؟ هغه سودا مو دم فقط باندې دوکاندارانو راخستل، دا شپه کومه میاشت کېږي چې دغه دوکاندارانو باندې هغه سودا هم بنده کړله. هته پوسي او 500 کسان یو د ټولو دغه سوري نارې وایي.
په ختیځ کې د لومړی سرحدي لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ډیورن په فرضي کرخه د پرتو پولیساتو سرتیرو ستونزې منلې او د حل د پاره یې داسې ژمنه کوي.
سر داوا صاحب رسی له خیره تر اکمالات تبادله د پرسونل کیږي، اکمالات ارس سوي دی ورته، سر د وخت لکه پوره کېدو دا یو سور دی لا پات دی او اصحاب چې خیره تیاری راځي موږ دې کومه
په دفاع وزارت کې د پولیساتو ځواکونو نوی عمومي رئیس ډګر جنرال جمعه ګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي د سرحدي ځواکونو ستونزې هوارې کړي او ناواپس غاخي کنډو او بنشي ته غزیدلې لارې د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
زموږ هغه ټول اولویتونه په اول سر کې د کونړ د سرحدي پولیسو د هغه لیرو پولیسو هغه لیرو قرارګاوو لارو خلاصون دي او د هغوی ته پر وخت زمان د هغوی اکمالات یا شایي بتا تحکیمات د دوی ټول هغه تجهیزات باید مکمل د دوی انشاءالله
د کونړ په سرکانو مراوري او دانګام ولسوالیو کې د ډیورن په کرخه افغان پولیساتي پراته دي چې له تیرو څو کالو ورته غزیدلې لارې وسلوالو مخالفینو تړلي او یادو سرتیرو ته افغان حکومت ټول اکمالات د هلیکاپټرو په وسیله کوي.
د ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو د خبرونې پورسته شیبو کې څو شیبې وروسته د ژوند رنګونه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ټاکل شوې د کابل د پروسې دوهمه غونډه سبا د هیواد په پلازمینه کابل کې جوړه شي. سولې ته د رسیدو څرنګوالی او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د عملي همکاري ترلاسه کول د دې غونډې اصلي اجنډا بلل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د هغو نقلیه وسایطو د بیرته راګرځولو په برخه کې پرمختګ شوی چې د دې وزارت په چوکاټ کې دننه او بهر افرادو او چارواکو ته توضیح شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي د تیرې اونۍ په ترڅ کې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي او همداراز په تیرو دو میاشتو کې ټول 8,500 کسان په افغانستان کې دننه له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. ملګری ملتونه د سوریې په ختیځه سیمه غوطه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده د تیرو دو ورځو په پوځي عملیاتو کې د لږ تر لږه 150 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغان نړیوال سازمان وایي لسګوره ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب د اغوستو پر وړاندې د اعتراض له کبله د اوږدمهالي حبس له خطر سره مخامخ دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرات یوازې له رښتینو شرایطو سره سم او هغه مهال ممکن دي چې پیونګیانګ د خبرو وړاندیز وکړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
نیمه چینارغل د جلاپی ممال نخلم خرسوم ای
دغه جلاپی سره کم کار ده
جلاپی هم مال اخلو 15,000 اشپاک 10,000 بیا خرسوم زر 1500 غټپ کې اخلو دې جلاپی وای
دغه مال نه چرولې بیا دوی ته واخم ورکوي خې ساتي
و دا رښخه ورته اخلو دا واخه دا شان ورته اخلو او دغه قیمته درم دا اله قوتو نه قوت خپل پیسې کی قوتو نه قوت خپل پیسې اله کوي ما سره ته چی نه کوي 200 300 غټو کیونه کی
دغه اوري چی پیای کنه دغه دا اوري یو چرول هم یو څکار غواړي مثال شپېلاق مدز دی د وبو په وخت کې بشپېلاق ورته وه یا چې سروي چراړه وي چې چرته نه پرېګ دی دا شان دی هم زده دي کنه
هغه د غرو کوچان شپانه ورته کوي او موږ خو جلا پن خلک غونه ډیر ساز نه ساز ما نه پیګو دا مخې ولوم دغه زو هر چیرې خرڅو مال خرڅو به درځو کوته دا شپېلاق ملک ما نه پیګو
کدا سی وکي چې خپل میږي وساتي او بیا هغه یوري درته پیدا کړي دا سی به مونږ ته ډیر وي
هغه خو دا سی د چغرو ته نه سټلای و غرونه دا سی ارقم کمانډانان دی زورګران دی زورور دی هغه چیرې میږي غرو کې مونږ ساتلای شو کنه مخکې پلار وختو کې مونږ کوچان او شله وس نه سټلای غرو ته نه سټلای کمځاینه زمون سره ځاینه او کمځاینه هغه مقصد او سالته زور واکان دی موږ چیرې پرې ځل موږ لار سره چلار سره مې چورې معلوم چورې زور را نه اخلي ما کومندان سم سره سلام مال را کو زه سر ګروپ مې به مال را کو یا وش را هلت نه کی هلت کلا کولاش
دغه جلاف په یو جالب خاطره کرته وای
اغل زیاتې یو وخت تخار ته تلم اخونه چرول مزدور مونی و هغه مزدور موږ باندې لار جوړه کړې و اجل راول یو ځکه یو کمانډان سره لار جوړ کړی و غي انډیوالو زړی و چې مونږ وښکای بیا مو بچی ته ویل چې یو خو مت تخته کچیر کوم کار پیدا س شپه و نو ته یو خو تخته زبل اخو بیا اشتیا ما شغل راته نو سو قریب و چې مونږ مړ کی بیا مزو یو خو تخته زبل اخو تخته را بیا خدای مهربانی هغه معلوم لا سره خو یو څه مصرف هم پوه ک نو هغه جالب مسله و پدې چې ما ویل چې ولا مال ما ټول تلف سو مونږ هم تلف کیدو مونږ هم وزل ګیر کړی و امر کې خدای مهربانی و مونږ بیرته مغلو ته ورغلی وو هغه غلو بیا هغه مال ورته پلاس راکړو یو څه پیسې مونږ مصرف وکړو یو مال ورسم لاس راغل دغه خر جالب و
له دغه کار سره د ژوند جوړ دی یعنی کاروبار چلیږي کنه
شکر دی جوړ دی بیخي جوړ دی بیخي کار مخ دی دغه مال مخبل دی فضل خدای دی چې قرضدار دی نه را نیمه بس دغه چې ډوډۍ کور کې ولري دا غلیمت په دغه وخت کې
لدې سره د خبري مجلې پای ته ورسېدو قدر منوریدونکو یوه بل نیم ساعت خبري پیلېږي چې نیم